پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د صدیر رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. سلامونه وړاندې به واوري چې سر لنن شپې 12 بجو په افغانستان کې د طالبان او حکومت له لوري تاوتریخوالی کمی شي. شاید په افغانستان کې د سولې په لور لومړی مهم ګام وي چې اخیستل کیږي. تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
حکومت وایي د تاوتریخوالي د کمولو پر مهال به بیا هم افغان ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وي. په زابل او ارزګان کې 15 وسله وال طالبان وژل سوي دي. ایرانیانو نن د دغه هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارسۍ په حال کې وي. جاوید فیصل نن جمعه ازادي راډیو ته وویل حکومت هیله مند دی یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمول به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي.
موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بلاخره دې باعث شي موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائدہ رسولره.
د بدسل کې د چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي موافقه مخ کې په افغانستان کې د افغانستان په جګړه کې شکیل خو منلې و چې د وی اونۍ لپاره به تاوتریخوالي کمی وي. خو تر دې مخکې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د دایمي اوربند پر ټینګولو ټینګار کړی و. د ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو جګپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکم شي. د ملي اردو مسولان وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قل اردو وایي چې په بوزي عملیاتو کې چې پرون سوي څلور نور وسلوال طالبان چپین سوي دي. د دې قل اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي رادیو ته لومړی په زابل کې د پوزي عملیاتو په اړه وویل.
د زابل ولایت د مرکز کلات په مربوطاتو کې د دښمن 8 کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو 3 تنه ټپیان شوي دي. د دښمن یو موټر او 2 موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي.
شغلی علوی وایي چې 2 نور وسلول طالبان د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وژل شوي او یو تن ټپي دي. د غرض د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسلور طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. په بل خبر کې په کندهار کې هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دولت 13 مخالف وسلول وژل شوي دي. امنیه قمندانی وایي چې افغان ګډو ځواکونو تېره شپه د سرو څاهانو په سیمه کې ګډ پوځي عملیات کړي دي. د تلفاتو په اړه د دې قمندانی ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل.
دښمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړی دی. په دې عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي دي او 2 نور مرګونی زخمیان شوي دي.
په زابل ارزګان او کندهار کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. ایرانیانو نن د دې هېواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 1400 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي و. خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې 1148 کاندیدان تایید سوي دي. د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده. د اوسني پارلمان نوي تن غړي هم د نگهبان شورا لخوا د نن ورځې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري محروم سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران نگهبان شورا تورنه کړې چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخه نیولې چې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي د پالیسیو پلوي نه کوي. متحده ایالاتونو د ایران د انتخاباتو په درشل کې د احمد جنتی ترڅنګ د انتخاباتو پر 15 چارواکو بندیزونه لګولې دي. جنتی چې د ایران په رژیم کې ځواکمن ملا دی د دې هېواد د نگهبان شورا منشي دی. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازی براین هوک وایي چې دغه بندیزونه په دې خاطر دي چې دغو کسانو د ځینو کاندیدانو په مخنیوي د ایران د خلکو لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي د جنتی په څیر ملایانو په تیرو 140 کلونو کې د ایران خلک د رای ورکولو پر مهال له خپل رښتینې انتخابه محروم کړي دي. د نوموړي په خبره د ایران خلک پرته له دې چې څنډې ته سي او یا په ډله ییزه توګه ووژل سي د خپل نظر د څرګندولو حق نه لري. عراق او کویت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خپلې خاورې ته د ایراني وګړو پر داخلي دلو د لنډ وخت لپاره محدودیت ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ایران اعلان وکړ چې دوه کسان په قم ښار کې په دې وجون کې وایرس مړې سوي دي. د عراق سرحدي چارواکو پرون ویل چې له ګډ سرحد څخه به عراق ته لږ تر لږه د دریو ورځو لپاره د ایران مسافر نسي داخلېدلی. د دوی په خبره هغه عراقي وګړي چې له ایران څخه راستنېږي د یوه طرز عمل له مخې به چې د عراق د روغتیا وزارت تایید کړي چلند ورسره کیږي. د عراق ملي هوایي شرکت هم ایران ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د کویت بندري چارواکو هم ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې د خلکو پر تګ راتګ او له ایران څخه د خلکو پر ورتګ محدودیت لګولی دی. دا په اصل کې ده چې د عراق د ایران د قم ښار مقاماتو هلته په کرونا وایرس د دوو نارینهوو تر مړینې وروسته د دې وایرس د احتمالي خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره عاجلو اقداماتو خبر ورکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او FM 3.5. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د طالبان او حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وویل:
موږ کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو نوی بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستوره.
د تاوتریخوالي کمیدل لنن شپې 12 بجو پیل شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روزګان کې په سلګونو کیلوګرام نشي مواد نیول شوي او د خوست په تنړوي ولسوالۍ کې د قومي تړون لمخې پر نشئی توکو ناغه کې شودل شوې. په لوګر کې د شپږو ولایتونو ځوانانو د اوربند ټینګېدو لپاره مشاعره وکړه.
چیرته لري له چاودنو، چیرته لري له بریدونو، چیرته لري له فیسبوکه، چیرته لري له خبرونو، چیرته ورک له سراغونو، چیرته لري له ویبپاڼو، تلویزیون او رادیوګانو، چیرته لري له یارانو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي، خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغې شورا بیان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده، تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې یوې اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپله درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بل اخره دې بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستوره. د شپې له 12 بجو څخه پیل شي.
ښاغلی فیصل زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پخوا په شان د خلکو امنیت د تاسیساتو او لوی لارو ساتنې دنده پر مخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تروریستي ډلو باندې حملې هم داسې روانې ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواوو هوکړه کړې وه چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې زیاته کړې وه طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 45 ته راټیټ شي. د غرض به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي، د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډزې نه کوي. همدارس د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قلی اردوګانی کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لوی لارو به هم د طالبانو له خوا هیڅ ډول نظامی عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو کچیرې طالبانو پر افغان ځواکونو کوم برید وکړ، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامی شبکه جوړیږي چې پورزنی ډول دې بهر څارنه وکړي او ټول معلومات په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امن فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم آزادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاسلیک نه څو ورځې مخکې مسؤونه فضا رامنځته کړي، خو افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو یوې سرچینې له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپني عملیات، هوایي بریدونه او نور پای ته رسوي، تر خوا به یې طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړې لیک لاسلیک سوی نه ده، خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو، خو تر اوسه نه یو توانېدلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د تاوتریخوالي کمواله به عمل نن شپه 12 بجې پیل شي. له کابل د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون په ټلیفون را سره دی. سمون صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. دغه یوه اونۍ کې شخړې کمې شي، د دواړو لورو ترمنځ به، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ به، یو ډول اعتماد پیاوړی نه شي؟
بلې برکنده د اعتماد فضای لپاره یو مهم ګام دی او وبلیدل شي چې په یو نه په اوږدو کې څومره ملموس کمواله راغلی په تاوتریخوالي کې. ګرچې اوس هم اندېښنې شته د تاوتریخوالي د مفهوم د پاړه ابهامات چې په دې اړه شته، د تاریخ پاړه شته، اندېښنې شته دي. ولې په عمل کې به دوه ګورو چې مثلا تاوتریخوالی په څه معنا، آیا تاوتریخوالی د ملکي خلکو د وژلو د پای ته رسېدو په معنا ده، آیا تاوتریخوالی په لویو لارو کې د بریدونو د حملو د زرېدو په معنا ده، او هغه څه چې په دې څو کلونو جګړو کې متصور و هغه څه به د دې سره ودرېږي. که نه، که چیرې داسې وي نو دا یو امتحاني ازمایښتي دوره ده.
سمون صاحب، دا خو لا تاوتریخوالی د تاوتریخوالی کمیدل نه دی پیل شوی، نو معلومه بشي چې کوم کارونه په دې کې ترسره کیږي. لیکن له لوی سره که چیرته دې ته وګورو، د افغانستان د سولې په لور فکر نه کوي چې دا لومړی مهم ګام دی چې په تیرو تقریبا 300 کلونو کې اخیستل شوی دی، چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال موافقه کوي چې یوه اونۍ به شخړې راکموي؟
دقیقا بل پرمختګ په دې برخه کې دا ده چې حکومت او امریکایان په دې کې سره موافق دي. یعنې تر ډېر اوږده ځنډ وروسته بل اخره د بهرنیانو او د افغان حکومت ترمنځ په سوله کې، د سولې په تګلاره کې اوس همغږي رامنځته شوه. پخوا حکومت دا نه منله، هغوی د مکمل اوربند غوښتنه کوله. ولې کله چې حکومت اعلان وکړه چې دوی هم د تاوتریخوالي د کمول له طرحې سره موافق دي، او البته ځینې شرایط به لري، ګوري به چې په یو اونۍ کې څنګه پرمخ ځي، نو دا خپله یو ډېر لوی پرمختګ ده. او دقیقا نه شک پرته د اوربند د جګړې د شدت کمیدل د سولې د خبرو په لار کې یو ډیر لوی پرمختګ ده. او بیا هم زما خبره تکرارم چې وبو ګورو په عمل کې دا څنګه مختزي. موږ سره جزئیات نشته چې په سبا کې ولې هغه په عمومي موضوع چې له رسنۍ له لارې درک کړی ده چې په دوی لارې وهمدې نه خارونه کې به هم دې نه کیږي. موږ یوازې په دې اړه معلومات، په جزئیاتو معلومات لرو چې دا میکانیزم به د دې د تطبیق سره څنګه کیږي.
د په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ د افیر ازادي راډیو ته تیرونی په یو مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې تاوتریخوالی راکم شي، او داسې تاوتریخوالی راکم شي چې نتیجه یې اوربند شي. نو بیا هم هماغه خبره ده چې لکه څنګه چې په افغانستان کې اکثرو دا خبره کوله چې په افغانستان کې باید اوربند ته لاره هواره شي، فکر نه کوي هغه کسان چې له تاوتریخوالی د یوې اونۍ په ترس کې لاس اخلي، دوی به هم دې ته زړه شکي چې د اوربند په خوا روان شي؟
دقیقا د موږ تجربه لرو د وړم کال د اوربان نه، درې ورځې اوربان چې سره ډېر سخت تاثیرات د جګړو په لیکو باندې درلودو، خصوصا د طالبانو په لیکو کې ډېر خلک بیا دې ته آمدن او چې بېرته جګړو لیکو ته ستانه شي. نو د شک پرته د خپل تاثیرات لري او غیا ولوی اندښنه هم د طالبانو چې دوی مکمل د اوربان خواتنې زیان ده چې کچیر دوی اوربان اعلان کینه ممکن ده د جنگلو یا روحیه یا غتی تضعیف سي. په دې اساس باندې دوی دا د اوربان د تاثیرات د کمولو مفهوم باندې استلا وکړه. نو دا د یوې خوا تحصیل لري، له بلې خوا دا چې اوس هم ډېر طالب د جګړې په سطحه دي او په سیاسي سطحه دي، ډېری طالبان په دې باور دي چې امریکا او طالبانو تر منځ تړون کېدونکی دی او بالاخره امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. نو دوی نه غواړي چې بیا ځان ته داسې یو جګړه کې ښکېل کړي چې هغه د دوی د ژوند په بیه باندې تمام شي. نو اوس چې کله د بهرنیو ځواکونو وتل نه رسېږي یقیني سوي، نو دا عقل او منطق نه مني چې بیا د څوک د دولت په وړاندې وسته پورته کړي او یا د خپل ولس په وړاندې. نو دا یو ښه فرصت ده او هیله ده چې د پسرلي تر رسېدو مخکې چې هلته بیا د جنګ جګړې د موسم پیل وي، د هغې مخکې مونږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بالاخره یو دایمي اوربان خواته لاړ شو. او د دې هغه شته، هیله مندي شته ده. ولې مهمه دا ده چې په دې یو اونۍ کې که نه دا یو ازمایښتي دوره ده چې
سمون صاحب د یو اونۍ یو بل شیم دی، په افغانستان کې مختلف وسلوال شته، خپل سره وسلوال شته، داسې کسان شته چې هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي، داسې کسان شته چې غواړي د حکومت او د طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي. نو کېدای شي چې دغسې کسان هم حملې وکړي، بریدونه وکړي او بیا بیرته مسؤلیت طالب په حکومت واچوي، حکومت یې په طالب واچوي، دغسې اندېښنه نشته؟
ولې د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده. هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبوي، نو هغه ښه هغه هم همدا ده. یو اونۍ چې دغه د ازمایښتي دورې دواړو لپاره، خصوصا طالبان ډېر پرې برخه کې هغه دي اسې پذیره دي چې د هغوی په ډله کې هغه زیات فریکشنونه زیات دي. نو هغوی به موخي چې رښتیا هم دوی یو لاس یو کنه، که چیرې یو لاس وي نو دغه یو اونۍ به په بریالیتوب سره هغه کېږي او په ټول افغانستان کې به تقریبا نسبتا ډزبندي وي، جګړې شدت به راکمي. او که یو لاس نه وي نو طبعا مخالفتونه به بیا به ولیدل سي، د یو اونۍ په جریان کې به ولیدل سي چې څومره ډلې د طالبانو له دغه هغه سره پالیسۍ یا تګلارې سره موافق نه دي. شته دي په هم د دولت په سطحه کې، هم له دولت بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کېږي. نو طبعا داسې یو څه متصور دي، یعنې موږ باید د دې هغه ولرو، آمادګي ولرو چې داسې یو څه به کېږي. خو دا خپله بیا د جګړې د ښکېلو نورو په لاس کې ده چې څنګه دا هغه مدیریت کوي، وضعیت څنګه مدیریت کوي.
سمون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په روزګان کې چارواکي وایي چې شاوخوا 500 کیلوګرام نشه مواد نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل له ترینکوټ شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مقام مسولین خبر ورکوي چې سلګونه کیلوګرام نشي توکي نیولې. د دغه ولایت مرسیال والی سید سادات ناصری ازادي راډیو ته ویل چې یاد نشي توکي د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د ځنګړو عملیات پر مهال نیولې دي.
یک دستاورد بسیار بالای است که امروز مردم روزگان و مردم افغانستان شاهد از این گپ است. از مقامات بالا مخصوصا از وزارت محترم داخله خواهش ما ای هستند که جوانای ما را به ترفیع برای هر کدام از اینا یک رتبه ترفیع شود و همچنان به اینا نقدی کمک شود.
د استیناب سرانوالی مسولین وای یاد نشی تو کې څه باندې 1500 کیلوګرام دي چې 1450 کیلوګرام یوازي 400 پاتنورې تاریخ دي. د اورزګان د استیناب سرانوالی مشر احمد وزیری وای د نیول سو موادو په تړاو تر د مهاله څوک نه دي نیول سوی.
کوم اندازه چې دلته تاسو مخامخ وینئ 1500 کیلو چارشتي او 1400 کیلو د نور مواد ورسره دي، ایروین او تریاکو دغه شیان دي. یعنی ټوله اندازه او وزن په دې اندازه باندې دی. نو دا ډیره د اورزګان په سطحه نه شته، افغانستان په سطحه دا ډیره یو غټه لاسته راوړنه ده چې
لدی سره د وروزګان ولایت د ولایتي شورا استازي د وروزګان د امنیتي مسولینو دغه هڅستای چې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کوي. د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم کریمی وایي د نشي توکو د کښت لامل په دغه ولایت کې ورځ تر بلې په نشي توکو د روش د کسانو شمیر هم پر زیاتېدو دی او زیاتوي چې په دغه ولایت کې په ښکارا توګه نشي توکي په عام محضر کې پلورل کیږي. دی له امنیتي مسولینو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د نشي توکو د پیر او پلور مخه ونیسي.
نورم پر وزگان ولایت کی دوانان پنه شی تو کاخته دی او خود پر تریم کو چار پر چار پر من کوی کی ام نشی تو کی فلور کی جی ام درو اینو کارخانه یا درو اینو ور کوټی کارخانه استا چ دوانان تر کی په دغه اړم د دی د طرف څخه دی څخه چې دی غشتنه دا کو در وزگان ولسون پنه مندگی باندې چې در وزگان ولسون د نجات ورکی او دغه کارخانه او دغه نکتیم لمنځ یوسی او نور در وزگان ملت ستاسو د ټول عمر پسان کی ولالی.
په وروزګان ولایت کې پر داسې مهال پولیس د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي چې د ولایت مقام او امنی قمنداني تر څنګ سږ کال یو ځل بیا په زیات اندازه د کوکنارو کښت شوی دی.
بل لور ته د خوست په تڼړې ولسوالۍ کې د یو قومي تړون له لارې پر نشي توکو ناخه کې ښودل شوې ده. د دې تړون جزئیات له خوست د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست د تڼړې په ولسوالۍ کې هم د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشې توکو د پیر پلور او همدارنګ استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې کڅوک په یاد ولسوالۍ کې د نشې توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول د قوم لخوا به 100,000 افغانۍ ناغه کیږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزی د دې تړون په باب ازادۍ راډیو ته وویل:
او میګه څلور کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې کڅوګو مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسی 100,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي. هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړی په ژوندي باندې وي هغې سره به سیک سلوم نسته وي لوړه نه کړي.
قومی مشر حکیم والی تنهی وایی ده هر دول نشه توکو استعمال ده افغانی زوانانو او ده نره ده خلکو پو زیان دی.
سوک چه نشه که که پودر دی که شیشی دی که چارس دی هر چه چی دی ده دیر ضراری دی ده طول افغانستان چه چی دی جهان پو نقص دی. زوانان به کوراکوی ده طولن پس دوی طولن تا ضرار دی افغانستان خلکو تا ضرار دی. داست مثال لري لکه یو مړای چوي.
د نشي توکو خلاف په دې قومي تړون کې زید دینی عالمانو هم ګډون کړی وو. د یاد ولسوالۍ د دینی مدرسې مدرس مولوي احسان الله ویل:
چې اوس وایي کنه چې موږ دغه نشي مواد بندویر څیر وځي زه څنګ په څنګ د سره روان یم. هم د چا بدی ته تیاری هم د چا نه د کون سول ته تیاری هم یې خین ړنګول ته تیاری مې علماي چا نه ډوريږي.
د یو ټولنیز بنسټ مشر میرنا ګل تنیوال بیا په خپلو خبرو کې د قومي تړونونو د ارزښت په باب ویل: ولسونو ته قومي پریکړې د قانون حیثیت لري.
ټولو خوست په قومونو کې په ځانګړي ډول په تڼیو کې قومي پریکړې بالکل د قانون حیثیت لري. په تڼیو کې به وروسته له دغې نه نشئی موادو کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورکیږي.
بل لوري ته د تڼۍ ولسوال زمری حقمل وایي: په هیڅ ډول نشئی توکي نه پرېږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسې کسانو په سفارش پسې ورشي هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته وروپیژني.
د تڼۍ په ولسوالۍ کې امنیتي ارګان ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشئی موادو اموخت یا او یا خرڅوي هغې کلاک ونسای او قدم غلطه اوس پره مک تصمیم نیولای دی چې روستل دی نه پټول خلکو می خبر کړای دی چې د نشئی مواد خرڅون کی او یا استعمالون کی پوش پره شروع شي مګی تاسو خبره نه مانو او تاسو هم قدم غلطه سپره.
د خوست په تړه یو لسوالی کې داسې مهال د نشئی توکو د استعمال همدارنګ پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړه کیږي چې د دې ونې په سر کې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د حیدر خیل قوم اوسیدونکو هم ولسی پریکړه وکړه کدیات قوم کوم کس نشئی توکي وکړول یا ای پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قوم به شړل کیږي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې یو سیمایزه مسله راخلو. د ایران خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې هغو کاندیدانو ته رای ورکول کیږي چې له تونلارو مشانو جوړې دولتي شورا تایید کړي وي. خو دې شورا اصلاح غوښتونکي کاندیدان رد کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، تونلارو مذهبي مشانو جوړه شورا کومه ده او د شورا په انتخاباتو کې د څومره کسانو د ګډون مخه نیولې؟
مننه شیبر صاحب. له توندلارو مذهبي شورا مشرانو جوړې ځواکمنې شورای نگهبان ټول وزره یو سلو اته څلوېښت کاندیدان تایید کړي او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي دي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای نن د سهار په 8 بجو د رای ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رای ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رای ورکړي. خامنهای ویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خامنهای د روانې اونۍ په سر کې ویلي و چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرایلو د پلاویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. د ایران لوی مذهبي مشر د ایران د شورای نگهبان پر څوغړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره پترڅ کې ویل دښمن غواړي چې د خپل نهایی فشار نتیجه وویني.
تکل سپ تاسو د امریکا لخوا د شورای نگهبان پر جنو غړو د بندیزونو یادونه وکړه، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
متحده ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یو ورځ مخکې نه پرون د شورای نگهبان پر هغو 15 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د ګاندي د کاندیدانو په رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د جنتی په څیر دیني عالمانو له یو څلوېښت کلونو راهیسې ایرانیان د رایې ورکولو له رښتیني حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلی هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره پترڅ کې وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نور څلور غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر وو، محمد حسن صادق مقدم، سیامک راپایک او عباس علی کت خدایی شامل دي. کت خدایی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د امریکا اقدام دیموکراسۍ ته اهانت دی. نوموړي لیکلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسۍ ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
مننه تکل صاحب. واموریدل چې د ایران خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په لوګر کې د لوګر په مرکز پل عالم کې د اوربند شخ په نوم مشاعره جوړ شو. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د اوربند غک په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرعلي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر آزادۍ رادیو ته وویل
هدف هم له دې نه دا و چې د سولې راوستو او د اوربند لپاره د عام ولسونو کوم غک چې باید راوچت. دلته مشاعره کې د خوست، لغمان، پکتیکا، پکتیا، کابل او د لوګر خپل شاعران.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوایی په خوا به د سولې او اوربند غږ د غونډو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غږ د هغو سره په توپیر د شاعرانو لخوا اوچتېږي.
دا ځل زموږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولس ته خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولې او د اوربند غوښتونکي دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعرې کې خورا ډیر د کلیو او د بانډو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا ښه زیری ده.
د لوګر په اوربند غږ مشاعره کې له خوست میلمه شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سولې په یو نوي پیغام کې نغښتي وه.
با
دغه نوم کې یو خپای پیغام نو ممکن نه کاڼي زړونه نرم کی او تر څو پورې شي دا ځوان کول کې دغه مر احساس دی چې هغه په یو شابه دی غک دی او بره اوربان غک زه فکر کوم یو خپای پیغام او غواړم چې نور ولایتونو کې دغه سی یو نوی پیغام سره مشاعره دغه کیده خلک په مخ پدې بوزي
د لوګر په اوربان غک مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نور انتخابي شعرونه او غزلونه وویل شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ
زمرنګ چلم پریګ دو زچ پریګ دو زیارتونه چرته لری غرته لاړ شو پریګ دو کلی او خارونه
د دې مشاعره بشپړ راپور د وخت د کمود لامل نشو خبرولای ځکه چې د لندو خبرونو وخت را ورسید 12 بجې او 13 دقیقې د لند خبرونو سالم محمد سالی اوروي
د افغانستان حکومت وی د وسلو طالبانو پر وړاندې د تشدد کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي د ملي امنیت شورا ویان وی چې امنیت یو دی فایز وکونه به بیا هم د تیارسای په حال کې وي د ملي اردو مسؤلان وی چې په زابل او روزګان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلول طالبان وژل سوي دي چارواکي وی چې د پوځي عملیات پرون سوي دي بلخوا په کندهار کې هم په شوراباک ولسوالۍ کې د دولت اتلس مخالف وسلول وژل سوي دي امنیت قمندانی وی چې افغان ګډو ځواکونو شپه د سترو ساحانو په سیمه کې ګډ پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې وسلولو طالبانو ته مرجوبله اوښتی ده په دغو دریو ولایتونو کې د سویو عملیاتو په اړه وسلولو طالبانو څه ندي ویلي ایرانیانو نن د دغه هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان 290 څوکیو لپاره د 14,000 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي وو خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې 1,138 کاندیدان تایید سوي دي عراق او کویت د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په هدف خپلې خاورې ته د ایراني وګړو پر داخلېدو د لنډ وخت لپاره محدودیت ولګاوه دا اقدام وروسته له هغې کې چې ایران اعلان وکړ چې دوه کسان په قم ښار کې په دې وجون کې وایرس مړ شوي دي
وسم زمارایا زما حق پروګرام
زمارایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراغلاست بل اخر د افغانستان د ولسمشری ټاکونو وروستۍ پایله اعلان شوه خو د دې پایله پر وړاندې هم د 2004 لسکار پسیر د یوې ټاکنیزې ډلې دریز داده چې نه یې منی او غواړي خپل حکومت تشکیل کړي یوازې دومره توپیر چې تیر ځل د ملي والی حکومت جوړ شو خدا ځل خاغلی عبدالله عبدالله ګواښ کړی چې ډله به یې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي خو بهرحال ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 50.46 سلنه رایو په ګټلو سره د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو خپله بریا د ملت او د جمهوریت بریا وبلله او له ټولو لور یې وغوښتل چې قانون ومني او د ملي والی په ټغر سره راټول شي خاغلی غنی وویل حکومت به ټول افغانان په غېږ کې راونغاړي پختنه پر دې زیاده شي والي د ولسواکۍ د وی اوګدی پروسې پای چنجال دی آیا تر اوسه د ولسواکۍ نوې پیل شوې بهیر لخندونو سره مخ دی کمیسیون څه غلطی کړي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډلې پریکړه نه مني په خبرونه کې را سره میلمانه افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست د افغانستان د ګوندونو او سازمانونو او مدني ټولنو بنسټ مشر ابراهیم رحیمی د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنو د رهبرۍ شورا غړی عبدالوحید فرزئی او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غړی خغلی خالد دي پاس کې مو د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ته هم بلنه ورکړې وه خو وی ویل چې د ټاکنو بهیر پای ته رسیدلی او دوی نور نه غواړي چې د ټاکنو اړوند بحثونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې تغړیو سره ګډون وکړي زه امید ظهیر مالیم تاسو درو اوریدونکو ته هم د بحث د اوریدو هرکلی وایم هیله در سره تر پایه پاتې شي حق پرست صاحب خراغلاس زما لومړی پوښتنه به هم له تاسو وسی چې خغلی عبدالله تیر شپه په خپلو خبرو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر غړي تورن کړل چې زر یا هم زور ته تسلیم شوي او کزې ساده وایم حتی د ډالرو نوم یاد کړ چې پیسې یې اخیستې دي رښتیا هم په کمیسیون کې حق حقدار ته نه دی سپارل شوی او هغه تور چې خغلی عبدالله لګولی سم دی
ډیره مننه تاسو ته همدارنګه د راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت د هغه امانت په اړه باندې تصمیم نیولې دی چې د کمیسیون ته سپارلې وو یعنی خپل رائے استعمال کړی ده په کمیسیون کې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون د وو فیصلو د تطبیق څخه وروسته کمیسیون وکړای شو چې اخرنۍ فیصله د افغانستان د متحدین ولسمشر شریک کړي او تاسو ونیدل چې په دې برخه کې کمیسیون رئیس هم تیر ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې موږ په دې د یو لکو وزیر زر رایو او یو لکو دوه زر رایو په اړه بیلابیل پریزنټیشنونه وضاحت او همدارنګه معلوماتونه وړاندې کړي او کمیسیون همیشه حسابدهی ته نه یوازې یو ټاکنیز ټکټ بلکې هر فرد ته د هیواد آماده دی چې په دې برخه کې کاملا عدالت تطبیق شوی دی او کاملا د رایو په اکثریت باندې تصمیم نیول شوی. لکه څنګه چې تاسو مخدمه کې ودرلودل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه د 5 کالو لپاره منتخب ولسمشر وټاکل شو، اعتراضونه، شکایتونه، اتهامونه د هر فرد نه یوازې د یو ټاکنیز ټکټ حق دی، اما د موثقو اسنادو پر اساس باندې او د مستندو اساس.
اکبر صاحب، یو مهم بحث چې تر ډیره مطرح کیږي، ښاغلی عبدالله هم تیره شپه وویل چې موږ وختل تعادل وکړو، خولاړ شو، آرام مخته ولاړ شو، په زلونه د کمیسیون سره کېناستو، اما پایله یې نه درلوده. ولې کمیسیون د یوې ټاکنیزې ډلې په قانع کولو کې بریالی نه شو؟
څه یوازې مهمه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا نه ده چې هر ټاکنیز ټکټ مشکنات حاصل کړو، ځکه د هر ټاکنیز ټکټ بدبختانه په افغانستان کې چې یو عقب مانده د دریم نړۍ هیواد دی قناعت حاصلول ممکن نه دی. ټول کاندیدان چې په دغه روان کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی په دې دیموکراتیک پروسه کې شامل و، د ټول غشتنه دا و چې هر یو ولسمشر شي. ممکن نه دا اساسي قانون پر اساس موږ یو ولسمشر په دې هیواد کې لرو، موږ نه سوای کولای چې 8 نفر چې دوی کاندیدان و ټول د ولسمشر په نامه باندې اعلان کوو او 8 ولسمشران موږ په هیواد کې ولرو. نو ممکن هم نه ده چې موږ د هر کاندید قناعت حاصل کړو. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره خاتمه شاوستري کرښه هغه اساسي قانون دی، هغه د ټاکنو قانون دی او هغه موجوده طرز عملونه، لایحې او فیصله نامې چې په کمیسیون کې موجود دي دا غو تطبیقول دي. چې خوشبختانه دا قوانین او په کول کې ویل شي چې حقوقي برخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا تطبیق شول، د اساسي قانون حکم تطبیق شو او موږ وکړای شو چې 13 ورځ نهایی فیصله اعلان کو. اوس د افغانستان د جمهوری دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې هر څه ژر ممکن وي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخرنۍ فیصله تطبیق کی. تطبیق په دې معنا چې ولسمشر د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورمعرفي.
ډیره مننه حق پر سبن انشاء الله نور پښتون مشته تاسو راګرځم. رحیمی صاحب، کټاکنی کیږي نو تعریف یې دار چې ولسواکي د ولسواکۍ تمثيل او بل اخر باید ولسواکي عملی شي، اما وره هر ځل زموږ ټاکنی بهراني کیږي.
د لوخ د پنامه پاول کې د میز ملمنو ته نو ستاسو ټول بلندګان ته اړوندونکو ته خپل نیکیل او سلامونه وړاندې کوم. متاسف د افغانستان 40 کلن جنگ موږ ته په اداراتو کې، په نظام کې، په دولتداري کې، په بی باوري، بی کفایتي، بی درایتي، بی مسؤلیت نه دا یو شی چې حاکم وسو. خو دغه انتخابات یو نوی شی په افغانستان کې متاسف خاصه تجربه هم موږ افغانان هم نه درلود دغه ملی پروسی سره. او بل اخر دغه ځل د پاره چې کومه مستقل انتخابات کمشنران تعین سو، رئیس جمهور په رئیس جمهور کې هم دغه سی غونډه جوړ کړې د ټولو عذاب مشران په دې کې ونده وخته لو هغه سیاسي تنظیمونه بل خصوص هغه ځان چې غټ بوله غټ زبونه په دې کې خپل نمائندگان معرفي کړه. هغه نمائندگان ورغله کومه سند د انتخابات تشکیل سو جوړ سو د سره څخه تاسو شهیدان دي په تاسو سره مرید شهیدان چې یو ملي اتلاکه یا څه کم زیات نه ونده وخته ل او دلته په تاسف سره چې زموږ نظام یا زموږ هغه حکومت چې جوړ سو هغه یو سامي شرکت غوندي د ولسوالیه د ولسوال د کمانډان د ولسوال تر اته شاروال د ولسوالی د رب دلو په یو شخص ان تقسیم سویو که فساد وسو هر یو خپل په هغه راستا کې هغه خپل مسؤولین چې دلو په هغه ساحه کې چې د دوی مربوطه وه صندوقونه وه په دې کې شک نشته چې فساد هم سوی دی. ولې یو شخص نه ده کړی، یو ټیم نه ده کړی، هر ټیم خپل تلاشه کړی یا ډیر یا لږ، خو فساد هم وسو. دلته اصلي عوامل چې دغه بحران ته ځي، زموږ د ګاونډي وادونه، زموږ هغه قوي متحدین هم دغه نفاق غواړي په دې سیاسونو کې. دلته یو واحد، یو واحد ژغ ملت نه غواړي، یو واحد ژغ حکومت نه غواړي. که تاسو شاید د سولې موضوع نه یو واحد نظر نه ویا، نو بنا هم دوی دلته نه غواړي چې یو واحد نظام وسي، یو قوي نظام وسي، یو مشروع نظام وسي. دلته ملي وحدت برقرار وسي په ار کې، دغه شی غواړي. په تاسف سره په دې کې زما نظر دا دی چې هم ګاونډي هیوادونه او هم زموږ ابرقدرته متحدین چې موږ ته ډېر غټ ادعاوې هم کې، هغه د افغانستان په دغه نفاق لاس لري.
دغه پروسی ابراهیمي صاحب چې ته د خپل کور وران کا، دغه کولنګ واخل خپل دیوال دی راونړوه، هغه باید لاړ شي خپل دیوال راونړی که فکر وکړي چې زه څه کوم.
شاید هغه څوک، هغه کس وسي چې ستا ټول تنبیل و تجویز درکړي، هغه څوک شاید ډېر عادي څوک نه وسي. یعنې هغه ملک یا هغه مملکت یا هغه داسې کس نه دی چې یو شخص وي، هغه ملک به داسې ملک وي چې ستا ټول تنبیل تجویز، ستا ټول مصارف
رکړي. ابراهیمي صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. ښاغلی خالد، د ټاکنو خپلواک کمیسیون څه ستونزه درلوده چې تاسو یې پرېکړه نه منئ؟ یو ځل نه، دوه ځل نه، بلکې دریم ځل او بلاخره د نهایی پریکړې په توګه هم د دې پروسې نه ووتلاست، مشکل چیرې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه میهمانای برنامه و شما و بیننده های رادیو آزادی، قسمی که شما در جریان هستند، انتخابات به تاریخ 6 میزان برگزار شد و همان طوری که توقع مردم افغانستانی بود که این انتخابات باید شخصی که انتخاب میشه از طریق آرای پاک و مشروع که همان ماده 19 بند 2 قانون انتخابات تاکیدش بر آرای بایومتریک شده بود، که کمیسیون انتخابات بارهایی را تاکید میکرد که رای بایومتریک مدار اعتبار است برای تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان از طریق انتخابات. اما متاسفانه کمیسیون انتخابات هم یک جنایی را بیشتر برش توجیه کردند و آرای تقلبی که در سیستم وارد شده بود برای هزو هم بازرسی نکردن و خلاف خواست مردم افغانستان یک تصمیم بدور از قانون را اینا اتخاذ کردن و امروز شما شاهد هزی بحران هستین. تیم ثبات همگرایی دیروز شب ساعت 8 بجه جلسه داشت که تیم ثبات همگرایی، یعنی در کل تیمی که عام مردم افغانستان، ازبک، تاجک، پشتون، پشهی، بلوچ، سادات، همه اقوام خرد بزرگ در این تیم گرده هم جمع هستند و کاندیدایشان دکتر صاحب عبدالله بود و دیروز خیلی با جرأت پیروزیشان را اعلان کردند و این پیروزی را ما به مردم افغانستان مبارکباد میگیم و انشاءالله تا یک قطره خونی که در وجود ما هست از رأی مردم پاسداری میکنیم، دفاع میکنیم و اجازه نمیتیم که حکومت تقلبی بالای مردم افغانستان تحمیل شود.
من نخغله خالد فرضی سه حق اصلی بحث چه ده؟ اگر حق سو پاره ده چه ساسی پا مخی پروت ده؟ زما هدف ده افغانستان اساسی قانون ده چه ساسی تر مخی پروت ده و تاسی ده قانون نه پوره تحلیل و تفسیر لره. تاسی حال که چه یو نظام چه ارتبو اوسی او حال تدریگونی قوی موجودی او بالاخره ده تاکون خبرواه کمیسونی یو پریک رکی چې قانون ورته حق ورکړی چې تاسو به پریکړه وکړئ. اما په وړاندې یو ټاکنیز ټیم راجګیږي چې موږ دا پریکړه نه منو، یو حکومت جوړو، ځانګړی حکومت، د دغه کتاب حکم په دې برخه کې څه دی؟
تشکر. به نام خداوند، با عرض سلام خدمت شما مهمانان عزیز در بس. قانون اساسی افغانستان متاسفانه در 5 سال حکومت وحدت ملی از طرف رهبرای حکومت وحدت ملی تعطیل شده و ایره تنها ارگ ریاست جمهوری یا مثلا یک تیم انتخاباتی انجام نداده بود. هر دو تیم انتخاباتی دست به دست هم دادن و قانون اساسی افغانستان در حالت تعطیل گذاشتن. یک توافقنامه سیاسی خلاف تمام ارزش‌های اساسی افغانستان را به امضا رساندن. دو نفر کاندید، متوجه باشین، دو نفر کاندید، یعنی دو نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، یک توافقنامه سیاسی را امضا کردن و او را بالای مردم افغانستان بیشتر از 5 سال تحمیل کردن. متاسفانه در روند 5 سال گذشته هیچ کاری در مطابقت با احکام قانون اساسی افغانستان و در مطابقت با قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان انجام نشد. ما بارهای بار هم از طریق کنفرانس های مطبوعاتی، هم از طریق میز های گرد، هم از طریق جلسات حضوری با رهبران حکومت وحدت ملی ایره بارها تکرار کردیم که شما اگر دوباره به مسیر قانونمندی باز نگردین، نتیجه برگزاری هر نوع انتخابات یک جنجال دیگه را به بار خواهد آورد. ولی اونها هیچ توجه نکردن. حتی ما به یاد دارم که با آقای دکتر عبدالله رهبر تیم ثبات همگرایی ما نشستی داشتیم، برشان گفتیم که در قوانین باید تغییراتی به وجود بیاید که مطابق احکام قانون اساسی باشد تا در آینده هم مشکل ایجاد نکنند. اونا گفتند که تمام بحث حقوق نیست، سیاست یگان گپایی داره. ما هیچ وقت از یادم نمیره این کلمهشان. حال آمدیم سر از این که این بحث سیاسی است، این یا بحث قانونی نیست. شما فکر کنین که قانونی که بر مبنای ماده 94 قانون اساسی افغانستان و بر مبنای ماده 100 قانون اساسی افغانستان نافذ بود در افغانستان، قانون انتخابات، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی، این هر دو قانون به اساس فرمان تقنینی، گویا فرمان تقنینی تعدیل میشه، امی رهبر تیم ثبات همگرایی به او مهر تأیید میگذاره، بر مردم افغانستان حتی تبریکیش میگن در پوستای خودشان، در اعلامیه های خودشان. ما بارهای بار تکرار کردیم که کسی به نام رئیس جمهور در 5 سال گذشته حکومت را به دست نداشت. ما گفتیم که رئیس حکومت وحدت ملی است، ولی آقای عبدالله همیشه تکرار کردن که رئیس جمهور. خود از این مشروعیت بخشیدن برشان. وقتی که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان فرامین تقنینی نافذ شد، ما گفتیم که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، این فرمان تقنینی هم نیست، یک سند تقنینی غیر قانونی است. دکتر سب عبدالله تکرار کردن که این قانون است، خودشان تکرار کردن، به امو قانون رای دادن، امو را به عنوان قانون پذیرفتن و بالاخره بر مبنای از او 18 نفری که عریضه داده بودند، درخواست داده بودند بر نامزدی ریاست جمهوری، نه کاندیدان ریاست جمهوری، نه نامزدان ریاست جمهوری، بلکه عریضه داده بودند، درخواست داده بودند که ممکن یکی از شما می بودن، یکی از هم آقای رحیمی صاحب می بود یا یکی هم خالد صاحب می بود. 18 نفر همچون افراد آمدن رای دادن، اعضای کمیسیون انتخاب کردن، اینا نماینده مردم افغانستان نبودن، اینا سر دل خود یک کاری را کردن، قبول کردن و بالاخره مردم قبول کردن، گفتن شما که بین خود جرم این، ما هم قبول داریم. بر مبنای از او اعضای کمیسیون انتخابات فیلی یعنی اعضای کمیسیون انتخابات برآمده از حکومت وحدت ملی انتخابات را برگزار کرد. در روز دوم یا سومی که انتخابات شش میزان برگزار شد، من خوب به یاد دارم که آقای دکتر عبدالله آمدند پشت تریبون قرار گرفتند، از کمیسیون‌های انتخاباتی تشکر کردند، از مردم افغانستان تشکر کردند و استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی را احترام کردند و حتی با یک لبخند بسیار متزنن بر مردم گفتند که برنده هم امیال معلوم است. اینا کل کارکردهایی است که اینا را سیاست میگن. وقتی تیم ثبات همگرایی در سیاست خود ضعیف میآید، اینجا حقوق چی کار کرده میتونه، اینجا سیاست چی کار کرده میتونه، اینجا حقوقدان چی کار کرده میتونه، قانون اساسی چی کار کرده میتونه، جلو همچو اجراعات باید در زمانش میگرفتیم. ما وقتی که حکومت وحدت ملی را مخالف قانون اساسی افغانستان تشکیل کرده بودیم، به خاطر جلوگیری از بحران تا 2 سال باید امولو جرگی را که خودشان وعده داده بودن، امولو جرگه باید تشکیل میشد، سرنوشت حکومت وحدت ملی باید تصمیم میگرفت و سرنوشت قانون اساسی افغانستان باید تصمیم میگرفت. اگر صدارت اجرایی به میان میامد و اگر نمیامد لغو میشد، هیچ ما مشکل نداشتیم. امروز یک انتخابات برآمده از قانون میداشتیم. بحث میگذاریم به این بحثا را مقدمه نسبت به گذشته داشتیم. حال در شرایط فعلی ما از ابتدا اعلان کردیم که برگزاری انتخابات خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، روند کارزار انتخاباتی خلاف قانون اساسی افغانستان است و حتی روند برگزاری روند مبارزات انتخاباتشان خلاف اسناد تقنینی بود که خودشان پایش امضا کرده بودند. امو مبالغی را که برشان به عنوان مبلغ مصرفی اعلام کرده بود، خلاف از او به صدها برابر اضافه تر از او مصرف کردند. بالاخره آمدن در آخر نتیجه، در آخرین نتیجه به خاطر قطع منازعه انتخاباتی، من شخصا خودم موافق به این هستم که به خاطر قطع منازعه انتخاباتی این تصمیم کمیسیون انتخابات باید پذیرفته شود. ای که بعد از این کدام منازعه بین سیاسیون به میان میاد، کدام منازعه بین تیم های انتخاباتی به میان میاد، اینا بحث خودشان است. ولی به خاطر قطع منازعه انتخاباتی باید یک مرحله را بپذیریم. شما تصور ای را داشته باشین که تیم ثبات و همگرایی برنده این نتایج انتخابات ریاست جمهوری می بود، ما عین موضوع را باید ابراز میکردیم، به خاطر اینکه باید یک مرحله قطع شود. ما در دو تا حکومت غیر قانونی یا بگویم حکومت هایی که به اصطلاح برآمده از جنگ ها بودن، حکومت مجاهدین را داشتیم، حکومت طالبان را داشتیم. بعد از اون چی کار کردیم؟ بعد از اون ما کدام روند انتخاباتی نداشتیم، کدام روند قانونمند نداشتیم. آمدیم 1600 نفر را جمع کردیم در یک تالاری به نام لوی جرگه، گفتیم شما هر چیزی که انتخاب کردین، شما هر کسی را رأی دادین. یک لوی جرگه اضطراری برگزار شد، بر 16 ما یک نفر انتخاب کردند. همو کار باز تکرار شده. ما 5 سال حکومت نداشتیم بر مبنای قانون. حال یک وضعیت ایجاد شد، بالاخره یک کمیسیونی آمد، یک تشکیلاتی آمد، یک روند ایجاد شد و بالاخره یک نتایجی را اعلام کرد. باید به این نتایج احترام گذاشته شود تا بر آینده افغانستان ما دوباره به دموکراسی برگردیم. بر فعلا نه دموکراسی وجود داره، نه قانونمندی وجود داره، نه حاکمیت قانون وجود داره و نه نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای قانون است، بلکه فقط به خاطر حل منازعه انتخاباتی ما میگیم که به همین تصمیم عمو کمیسیونی که خودشان انتخاب کرده بودن، به همون تصمیم کمیسیون باید احترام گذاشته شد.
من فرضی صاحب حق برا صاحب خغلی عبدالله تیرش بده هم ویلی چی کمیسیون د خلکو پرای باندې کودتا وکړه او د دې پر ځای باندې چې اصلي هغه د بایومیټریک پر اساس راوي په اساس باندې ګټونکو اعلان کړو، بلکې د کودتا لمخي یو بل څوک ولسمشر شو اختیار هم کمیسیون د خلکو پرای کودتا کړی.
فکر کوم چې د دې شخصي نظر دی په دې برخه کې درست او معقول قضاوت افغانستان ولس کړی، او تاسو تیر ورځ په سوشل میډیا او فیسبوک ټویټر کې شاهد و چې زموږ له تحلیل له مخې تر 90% اضافه ځوانانو د افغانستان ولس هغه د دې کمیسیون د اخیرنۍ فیصلې هرکلی کړی و، او په سوشل میډیا کې دا هر څه کارس ولاو په ثبوت باندې ورسېدل. موږ د ټولو اړخونو شکایتونو ته موږ احترام لرو، اما د قانون په چوکاټ کې د دوی لپاره په قانون لحاظ وخت مشخص شوی و چې شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون کې موافق اسناد وړاندې کړي، او شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون د دوی ټولو شکایتونو ته رسیدګۍ وکړي. دا ټول پړاوونه طی شول. تاسو بیا هم ولیدل چې تیر ورځ رسمن د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو بدبخته نه باید وایم هغه اتهامونه چې واردېدل که هغه د کمیسیون د عدم استقلالۍ په اړه وو، که د رشوت په اړه باندې وو، همدارنګه که د سیاسي فشارونو په اړه باندې وو، او که د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې وو، یو موثق او مستند اسناد شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون ته وړاندې نه شو. د افغانستان د متدین ولسو سره ستاسو مطبوعاتو سره شریک نه شو. دا په دې معنا و چې یوازې اتهام و، یوازې شکایت و، او یوازې پولیګویي وه چې بدبخته نه د دغه ډول فضا چې حاکمه شوې او رامنځته شوې د افغانستان متدین ولس سخت په دې کې مایوسه دی او نور د دې حوصله هم نه لري. خوشبختانه باید وایو چې د افغانستان متدین ولس خپله اراده تېره ورځ د رایو په ذریعه باندې وښول، او دا تصمیم به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې دا ادا کړي، او په دې برخه کې ژر تر ژره خپل
او یعنی نور تاسو وایي چې په دې برخه کې هیڅ ډول مسولیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه ورګرځي، بلکې واز ټاکنو مدیریت وو چې نږدې د 15 میاشتو ځن روسې پایل اعلان شو، او بل اخر د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار بشپړ کړ. نور ورګرځي د افغانستان د ریګونو قواو ته چې ډول نوې حکومت کار پیلې. درسته
بلې بلې
وو ډیر مننه.
کمیسیون خپل ماموریت پای ته ورسوي، د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت چې د کمیسیون فیصله هر
څه چې ممکن وي د قانون پر اساس رحیم صاحب زما پوښتنه اوساز ده، اوس د افغانستان خلک مدني ټولنې ګوندونه او سازمانونه په یو وخت کې د دوو حکومتونو د تشکیل اجازه ورکوي؟
مننه خدای دې جوړه. حوالن استاد ډیرو فرمایل قانون پر برابر، په تاسف قانون په دې شل کال کې 15 کال نه، په دې شل کال قانون مد نظر نه دی نیول سوی، یعنی که موږ قانون ته مراجعه کوو، موږ دی وطن ته، دی خاورو ته، دی ملک ته، دی ملت ته ټول مسؤلین یو او ماخوذ یو پس ګوزو په ټول اړخونه کې، په دې کې کوئی شک نشته. هر څوک چې دا قانون سیستم نه مني، زما شخص نظره هغه یاغي دی او باغي دی. لکه هغه څوک چې په غره کې جنګیږي، هغه یو بشي ډلې تورستي، دا هم څوک چې قانون اساسي نه مني، هغه ما په نظر بغاوتګر دی. او هغه نو دا هغه او دغه طالب او د تورست هیڅ تفاوت نشته.
فرضي صاحب تر ډیره پورې مطرح هم کړ چې همدغه رهبرانو دا قانون نقص کړی دی.
بس دغه رهبران هم اوس یو نظر دی، نو طالبان هم عینه دغه شی اعلان خبره کړه. نه تا ویل چې د ملت او ملت غوښتنې هیڅ وخت مد نظر نیول سوي نه دي. عذاب هم د مور مېرې چمسوي، هم د نن حکومت وعدت ملي هم چیر د قامې د قرضې په دوره کې. یو چې دا دلته درې بخشې لري، دلته درې شی حاکم وو: مواد مافیا، مواد مخدر، مافیا د قدرت، استخباراتي کړي.
یعنی جګړه د قدرت دا کاغذ منل،
بالکل جګړه د شخصي منافع د پاره د خپل جیب د
ملت تا کول سوکیلات راي د کار
ملت ملت خګر مرسي خار ملت تورې خاوري. دریم دل لاس پوس د استخبارات هغه تم پیسې راځي روزمره د استخباراتو پیسې د درې هغه درې تام چې هغه د مخته مارز وکړي چې په دلته په سیاستونو کې، دلته په خلکو کې، برابرانو کې، دلته په واکدارانو کې د نفاق تخم پاشي چې پاشلې دی. که تاسو شاید وته د کمپاین په وخت ډاکټر صاحب عبدالله شپارس درې د سفیر سره ولې د امریکا سفیر دا کم قانون وایي د ایران سفیر څنګه درچ کومه زونته ورځي ګوره ام ډاکټر صاحب غنیت د یو اړخ ول چې د تایم مات کو ام ډاکټر صاحب عبدالله د تایم مات کو ګوره د نفاق تخم دلته مست اجنبیان چی
حق پر صاحب یو با چې برامت رح کیږي هغه پر ټاکنو کمیسون هم د فشار دی البته کورنۍ فشار سربیره خو بهرنۍ فشار هم کزه بیخی اخکاره وایم د سفارتونو د کچ فشار آیا یقینا پر کمیسون باندې دغه سې ډول فشارونه رامنځته شوی او په دغه تور 15 میاشتې کو بل اخر تر دې چې ورستۍ پایله اعلان شي
تر اوسه پورې موږ هیڅ احساس ته دې نه کوي چې د کوم سفارت لخوا څخه مشخصا فشار د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون باندې وارد شي. چې یو سلسله شکایتونه او اتهامات څو وخت مخکې وارد شول چې ولې سفیران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه لیدنه نه کوي. د ملل متحد د منشور پر اساس باندې ټول غړي هیوادونه د ملل متحد چې په عقب مانده یا درېمې نړۍ هیوادونو کې دوی ماموریتونه لري مکلف دي چې د دیموکراسۍ د تحقق لپاره کار وکړي. او کله چې سفیران هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راتلل یوازنی هدف همدا و چې دوی د دغه دیموکراتیک بهیر څخه د نږدې لیدنه وکړي او خپل ملاتړ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره اعلان کړي. کاملا کومه نتیجه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا اعلان شوې ده هغه مجالس، کاري مجالس او رسمي مجالس چې موږ د سفیرانو سره درلودل موږ مطمئن یو چې د دوی لخوا څخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون اخیرنۍ فیصله د تایید وړ ده او دوی هرکلی کوي. او تاسو په بیا په نږدې ورځو کې ووینئ چې د دغه ډیپلوماټیکو نمایندګانو لخوا څخه افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون
اخیرنۍ فیصله قابل ده. مننه اکبر صاحب. فرضیه بوست مشروعیت لا رسده هدا اقلن چې دغه یو بحران د زګیدا د مخنیوي لپاره یو کار وشي او هر څه کې کیږي بیرته پایله یو مشروعیت ووسی.
تشکر. رای حلی که برای فعلا پیش بینی شده میتونه امی است که اگر تیم های انتخاباتی به خصوص تیم ثبات و همگرایی کدام رای حل دیگه داشته باشند بین پیشنهاد کنند با ایجاد حکومت های دوگانه دیگه رای حل برای وضعیت فعلی افغانستان نیست. ما حکومت دو سره را تجربه کردیم، دیدیم که چی حال شد. حتی شما باور داشته باشین که در تصمیم گیری به خاطر تعیین یک قماندان امنی یک ولسوالی هم مداخله صورت گرفت، هیچ حکم از طرف آقای رئیس اجرایی صادر نشد، 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 نشد تا بالاخره یک حکم صادر شد 25-25، یعنی 25-24 شخمانه دیدیم. حداقل رای حلی که از دید ما من حیث رای حل مقطعی و به خاطر آینده افغانستان است امی است که تصمیم امو کمیسونی را که خودتان تعیین کردین تصمیم کمیسون را بپذیرید.
دیر من نه خغل فرزایی صاحب، خغل ابراهیمی صاحب، خغل خالد صاحب و حق پرست صاحب چی بحث که مراسل گردون و کوخ پروانه هم پایت و رسیده. دیر من نه
زما رای زما حق
ن
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی وی دی
مونږ میرمنه بیا هغه میرمنه
من هاي درېد د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
خبرتو لپاره ځنګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
غم سهید انسان خجل تر هر اسیا نشوم غم سهید